یو بحث ترتیب کړی دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو، د نن ورځې بحث مو په کندز ولایت کې ورستیو امنیتي حالات ته ځانګړی کړی دی. په دغه بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی ښاغلی نادر خان کټوازی او د امنیتي او پوځي چارو کارپو ښاغلی هیګل سلیمان خیل. درنو میلمنو، ښه راغلاست. و موږ غوښتل په دغه بحث کې د افغانستان د دفاع وزارت ویندویان هم له ځان سره ولرو، خو هغوی وختیاو لاملا بخنه غوخته او دغه شنه مختل چې کورنۍ چارو وزارت له مسولین سره هم خبري وکړي چې په باس کې سره ګډونو کې خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. په هر حال راځو خپل لمړی پښتنه له خاغلی کټوازی څخه پیلو. خاغلی کټوازی، د تیر دوشنبه پورز یو ځل بیا د کندوز ښار د وستوالو طالبانو لخوا ونیول شو، چې اوس هم په ځینو برخو کې د افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. وجه څه و چې یو ځل بیا وستوال طالبان وتوانېدل په دې چې د کندز ښار ځینې برخې ونیسي؟
څنګه چې باس یوازې د زیات کندز په اړه باندې ده، د کندز په اړه باندې به خبرې وکړو. له بده مرغه چې کندز یو ځل بیا د جګړې د شخړو میدان شو، او د ما په نظر باندې چې دغه د افغانستان جګړه مثلا د کندز او د هلمند جګړه فرق سره لري. په هلمند کې د جګړې زیاتره د مخدره توکو د قاچاقبرانو د زورواکو یو ډیر لوی لاس ته پکې. په کندوز کې بیا بل شکل لري. په کندوز کې هلته دغه قومي تنظیمي ژبني اختلافونه دي، او پخواني هغه زورواکي جنگ سالاران چې اوس یې خپل پخواني جنگیالي مسلح کړي دي، او د اربکیو یا د مالي پولیسو په نامه باندې یادوي. اول ته یا بې مسؤلیته مسلح ځواکونه چې اوس هم آزاد ګرځي، هلته له خلکو څخه په زور باندې باجونه اخلي، په زور باندې قدرت هغه کوي ترلاسه کړی ده. یو علت لوی علت دا ده. یو مهمه خبره دا ده چې هلته د کندوز چې دغه امنیتي چارواکي دي، د هغو مشران البته سربازان سرتیري جنګیږي قرباني ورکوي، مګر دغه امنیتي چارواکي په کندوز کې تیر کال وو، او اوس بیا هغه چارواکي موجود دي. د هغو بې کفایتي دا ښیي چې د کندوز ښار دوباره بیا طالبان ورننوځي یوې برخې ته، او هلته جګړې ونکړي. نو اول خو د دولت لپاره دغه ضروري وه چې تیر کال چې د کومو امنیتي چارواکو چې په هغو کې زیات هغه د امنیه قومندان ده چې د هغه په موجودیت کې د کندوز ښار سکوت وکاو، نو لږ تر لږه هغه کوي چېرته مجازات کولای نه. له کندوز خو یې باید چې لرې کړی وای، کندوز ته خو یو بل امنیه قومندان.
فکر کوئ ولې ښاغلی کټوازی، دغه کسان چې په خاطر دې هم په ورته مسایلو کې پړول بدل نشول، یا هم مثلا ستاسو په وینا چې مجازات مکافات دغه موضوعات چې باید په پام کې ونیول شي، دغه
ما په نظر باندې چې دلته په افغانستان کې اوس هم لا په ضوابطو باندې روابط ډېر محکم دي، هغه امکان لري چې هغه د له کومه دغه تنظیم سره اړیکې ولري، چې هغه تنظیم اوس هم په حکومت کې لوی لاس لري، او څوک یې په اسانۍ سره نشي لرې کولای. هغه قوي واسطې ولري، بل علت نشي کېدای. علت یوازې همدغه علت ده چې دغه خلک په ولایتو کې پاتې کیږي. نو دوی ته د افغانستان تر ملي ګټو داسې دغه د یوه ولایت سقوط یا د سقوط خبره یوازې څومره بد تاثیر کوي، تر دغه دوی ته هغه خپله څوکۍ مهمه ده. کنې دوی باید چې شرافتمندانه په خپله باندې استفاده
کړي. دغه د روابط خبره تاسو وکړه کټوازی صاحب، تر کوم پورې د ولسي جرګې وکیلان په دې کې دخیل دي؟ فکر نه کوي چې د ولسي جرګې ځینې استازي هم د دغه کسانو په ګمارلو کې یا په دې ټینګار کول چې کسان دې په دلته پاتې شي په دې کې رول لري؟
بلې، تاسو ما بل ورځ د مخدره توکو د مهم خبرې به تاسو اورېدلې وي چې هغه په خپله باندې وویلو چې په ولایتو کې د موږ کوم امرین یا مدیران په ولایتو کې د موږ موجود دي، هغه زیاتره یې د خصوصا د یغو ولایتو چې هلته مخدره توکي پکې قاچاق او تولید او کښت یې ده، هغه ډیری د ځینو وکیلانو لخوا ګمارل کیږي. نو ځینې وکیلان دغه چې موجود دي ستاسې هغه وکیلانو په چاره یا د هغو وکیلانو په ویلو سره، د هغو وکیلانو په اصرار باندې دغه چې خلک مقرریږي او عمل ته پاتې کیږي، ځکه چې د هغو په خپل ولایت کې د هغو نامشروع ګټي دغه قومندان ورته ساتلی شي. که چېرته دلته داسې یو قومندان راشي چې هغه د چا نامشروع ګټي نه ساتي، د ملي ګټو ته وفادار وي، ایماندار او صادق وطن دوست انسان وي، هغه د دغو خلکو ګټي نه ساتي، نو دغه خلک خلک کوشش کوي چې جن کړی دا سیستا جن خلک دغه سیستا چې په ولایتو کې ټول داسې کسان هلته وګمارل شي چې هغه د دوی هر ډول ګټې د دوی وساتي. مګر دا په دې معنی باندې نه ده یوازې وکیلان نه دي، نور زورواکي هم شته. دلته ډېر د تنظیمو مشران دي چې هغه ډېر زیات رول په دغه کې لري، مګر د مال ولسمشر نه دا هیله ده چې هغه دغه ته اجازه ورنه کړي چې دا مقرري د دغو په خوله باندې وسي. هغه مقرري باید چې د قانون په چوکاټ کې یعنی کار علي کار ته وسپارل شي. دلته مخکې سیادوري وکړه چې موږ ډېر ښه صاحب منصب لرو، ښه منصبداران لرو چې هغه هم په جګړه کې بلد دي، هم د تحصیلاتو هم د وطن دوستۍ په هغه کې هېڅ شک نه شي کېدای. مګر هغه دغسې ګرځي او دغسې خلکو ته اختیار ورکړي.
مننه کټوازی صاحب. ښاغلی سلیمان خیل، ستاسو په نظر په کندوز کې د طالبانو بیا راتګ او د ځینو سیمو نیول د دې لامل څه و؟ آیا د امنیتي
کچیر موږ لږ سابقه ته په ځیر شو، تقریبا یو کال په خاکله چې په ننګرهار کې داعش را څرګند شو، نو د پاکستان آیس آی او د پاکستان دولت او د داعش او د طالب په خاطر د طالب لپاره یو ستراتیژي جوړ کړه، یو پلان یې جوړ کړو چې دوی د ننګرهار د لارې کونړونو ته او نورستان ته همداسې پنجشیر ته او کندوز ته دا کوریدور یو کوریدور جوړ کړي چې د غلا د اکمالاتو رفت آمد دلته موجوده وي او کندوز وغواړي چې مرکز د داعشانو او د طالبانو مرکز کړي چې د دې کندوز نه آسیای میانه دا دولتونه هم تر تاثیر لاندې راولي او مهدایم تر کنټرول لاندې وي او یو آله د فشار وي د غرب او د ناتو دپاره په آسیای میانه او په روسیا. ولې دا چې داعش ونه توانېدو په ننګرهار کې ماتې وخوړه، ونه توانېدو چې د ننګرهار نه حتی کونړونو نورستان او پنجشیر ته سرایت وکړي، لیکن زیاتره آیسای د پاکستان او خپله پاکستان دا دې نتیجې ته ورسېدل چې باید په کندوز کې موږ د طالبانو دپاره یو قرارګاه یو مرکزیت جوړ کړو چې د هغې ځای نه د طالبانو په واسطه دې خواته موږ هغه وکړو سرایت وکړو او دغه دپه عبور وکړو. نو علاوه د هغې نه ولې د افغانستان دولت هم لکه چې څنګه لازمه وه دې نقاطو ته فکر ونه شو، بلکې نه تنها په کندوز کې بلکې په ټول افغانستان کې. او د افغانستان اداره د نوی دولت چې منځ ته راغلو اداره یې په ونډو تقسیم شوه، بخصوص امنیتي او دفاعي سکتور. نو په ونډو چې یوه اداره تقسیم شي قومانده هم تقسیم کېږي، اصل نه سم تقسیم کیږي.
خپله سلیمان خیل غالم وی خبرو کوم غدا چې کډ لومړي ځل لپاره د سکیږي، خو فکر کوم چې دولت نه متوجي کیږي یو خبره. ولدا چې د دوهم ځل لپاره مثلا یو څه تکراریږي په ډیر لنډ موده کې چې شاوخوا یو کالم نه پوره شوه، آیا فکر نه کوي چې یو څه باید امنیتي کمر بندونه د کندس پیوړی شي ول تقوی شي ول د خار د امنیت لپاره مثلا لازم نه نیرو شو هغه باید ځای پر ځای شي؟ وا فکر نه کوي چې په دې برخه کې به بیغوري شي وي؟
اراده نه لري د افغانستان. د افغانستان هغه اداره چې په ونډو تقسیم شوې ده په امنیتي سکتور کې، ځنې ادارې چې په ونډو کې چې هغه اراده دي امنیت اراده نه لري چې په افغانستان کې د امنیت راشي. هغه دې ته اراده لري چې په افغانستان کې د خراب طرف جګړه وي او خپل امتیازات او خپل منافع په کې ساتلې وي په جنگ کې او د آرامۍ او د سوکالۍ د پر افغانستان کې اراده وجود نه لري دغه سره دغه سکتور سره. مثلا د کندوز مسله ده. د کندوز مسله څنګه دموپو امنیتی سکتور کې دا یو پرنسپ ده چې واقعا قبل د وکونه باید جلوګیری وشي، خونسا شي، او که چېرته واقع وشي باید داسې تدابیر ونیول شي چې بیا واقع ونیشي. در حال کې چې یو وار کندوز سکوت کوي ولې ټول رابری تبدیلیږي، ولې د امنیتي سکتور ته تبدیلیږي، هیڅوک هم نه تبدیلیږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د امنیت هم په دې
پلان لري. تاسو په نظر باندې ستونزه په بنسټیزو بدلونونو کې ده چې باید بنسټیز بدلون راشي؟
د کندوز ستونزه په پولیسو کې ده، په قومندانۍ د امنیت کې ده، نه په امنیتي دولتي کې ده، نه په اردو کې ده، نه په کې ده. ستونزه په قومندانۍ د امنیت کې ده. قومندانۍ امنیت د راس نیولې تر قاعده پورې دا ټول په دې کې شریک دي، دا ټول په دې کې دي. او دغه اشخاص غیر مسؤل او مصالح شدي، دا د دوی تر تاثیر لاندې دي، دا خصوصي تابع کړی دي، خصوصي ساتلی دي.
دغه پختنو زیات برخه راګرځي د امنیتی ارګانونو مسولینو ته کاش کې چې نن مو هغه هم درلوده په دغه بحث کې او دغه پختنو ته ځوابونه ویلی ول. په هر حال خغله کټوازه داسې هم ویل کیږي چې یو لامل چې په زینو ولایتونو کې امنیتی وضعیت خرابېږي په ځنګړ ډول په قندوز کې د امنیتی ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ موضوع څومره تاییدوي تاسو چې واقعا د امنیتی ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ موجوده وي؟
قسم دې امنیتی ځواکونو مشران یا پیشتله وزیران چې موږ هر وخت شورا ته راغوښتي دي هغه دا ویل دي چې د موږ ترمنځ مکمل امانګي موجوده ده، مګر کله چې لیدل کېږي یا اورېدل کېږي چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې دغه سی پی کې ډېرې موجودې وي، چې په مثلا په پولیسو باندې جګړه روانه وي، ملي اردو ډېر نږدې ورته موقعیت لري، مګر هغه مداخله نه کوي. یا د دوی ترمنځ د قومندانانو ترمنځ هم لکه مخکې چې جنرال صاحب اشاره ورته وکړه چې دغه په ونډو باندې ویشل شوي دي، قومندانان هم یو له یوې جنا سره اړیکې لري، یو له بلې جنا سره اړیکې لري، له بده مرغه چې هغه غیر سیاسي نسو، نو هغوی هم په خپل منځ کې بیا دومره زیات هغه نه سره کوي، یعنی همکاري نه سره کوي. دغه وضعیت چې ډېر خرابېږي له دغه څخه خرابېږي چې هلته همکاري نه وي موجوده، همغږي د دوی ترمنځ نه وي موجوده. نو د دې لپاره چې همغږي سره موجوده وي، همکاري سره موجوده شي، د دغه لپاره ډېر کلک نظارت پکار ده، ډېر کلک نظارت پکار ده. که چېرته نظارت نه وي او په مثلا یو قومندان یو ولایت ته لیږل کېږي، بس هغه قومندان پرېښول کېږي چې هغه څه وکړي. د هغو قومندانانو د اکثر ولایتو کې داسې قومندانان اوس موجود دي چې هغه یوازې د پولیسو له یاشې څه څو هغه راوکه پیسې راوګرځوي، څومره خیالي پولیس هلته جل بجز په نامه باندې سره لیستونه جوړ کړي. نو دغسې دغه قومندانانو د دغو امنیتي چارواکو د مخنیوي لپاره یو کلک نظارت اړتیا ده، او که چیرته دغه نظارت نه وي موجوده ورسو په خپل سر باندې کار کوي. دا یوازې کندوز نه ده، په ډیرو ولایتو کې امکان لري چې تر دغه بدې پایلې رامنځته شي. او بل موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې طالب یا بل هر څوک چې دلته جنګیږي هغه هم نهایت کوشش کوي، اخیری کوشش اخیری هڅه کوي چې یو ولایت ترلاسه کړي، لږ تر لږه دوه ولایتو دوی ترلاسه کړي، او نړیوالو ته دا وښيي چې موږ دومره طاقت لرو. یعنی دغه باید چې د موږ امنیتي ځواکونه په مجموع کې دولت ټول ورته پیشبین ووسي چې دغه سي فکر رامنځته کېدای شي. مګر که موږ تاسو د کندوز دغه اوس واقعیا وګورو، څنګه دومره خلک د کندوز ښار ته ننوځي او نسوک خوښ دي، نسوک د شفاخانې له مخې د ویلو له مخې چې ډاکترانو وویل چې موږ ته څو کسان ملکي شفا ملکي کسان زخمیان راغلي دي. یعنی یو څوک هم نه و، هغه د هسپتاله کومې لارې رالو، څنګه رالو؟ دلته شکونه را پیدا کیږي چې یا دغه خلکو د دوی سره لار لرله، دغه خلک موجود نه وو، دغه خلک د ځان ژغورلو لپاره یې لار ورکړې ده. د دوی چې باید چې کلکې پوښتنې کلک تحقیق دي نه وشي، که چیرته هغو ناغړی کړی وي یا غور حکومت لار سره نیولې وي، هغه باید سي مجازات سي. مګر دلته د موږ پډیرو برخو کې دغه سپی کې وسی خو چا مجازات مکافات ونه لیدو.
خغله سری مم خیل ستاسي تجربه ته پام سره چې په دغه امنیتي او دفاعي برخه کې لري، کله چې په یو سیمه کې وسلوال راننوزي تکتیکی په شاته ګورته وي، یو هر څه وي په نظامی سره باندې دوی تکتیکی په شاته کوي، بیا ځدی برته تعرض کوي. آیا همزمان هماغه محل چې حمله کیږي، هماغه محل کې مقاومت وشي، دفاع وشي، هغه ډیره معاصره تمامیدلی شي او کنه چې په شاتګ وشي او بیرته بیا هم تعرض وشي؟ دلته د تلفات موضوع هم ده چې هغه حالاتو کې تلفات ډیر وي، داسې حالاتو کې ډیر وي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
ګوره تر ماسم یو شی ده، په داخل د شهر په مرکزیت دی ولایت کې پوسټا چې عقب نشینی کوي، تاکتیکی کوي، دین تاکتیکی نوم نه دی، موږ د دین د فرار نوم دی، د ترک دی وظیفې نوم دی. دا هیڅ په اصول دی نظامی کې دا وجود نه لري چې په قومندانی دی ولایت دی ولی دی عمل دی، هغه ځای کې یو پوسټا تاکتیکی عقب نشینی کوي. دا لاس لري دی یو تاکتیکی عقب نشینی دی په نظامی او په دیپي چارو کې شته. دا اصول دی. اوس مثلا پرون اعلان شو خانشین ولسوالی ډیره لري د هلمند نه، او دا واقعیت هم لري چې ترڅو چې هغه ته اکمالات په دې اوسنیو شرایطو کې مونږ رسوو او ترڅو چې کوم مهمات ورته لا ځانونه پرې وساتي او نور خو به مصرف کړي وي. که چېرته هغه دوی مصرف کې دوی ژوندي ورته تسلیمیږي، نو د خانشین ولسوالۍ چې ډېره لرې پرته ده، د ایران او د پاکستان د دواړو دولتو په سرحد کې پرته ده، که هغه چیرې تاکتیکي حقم نشیني کوي، دا په دفاعي او په امنیتي چارو کې دا جواز لري چې دا عقب نشینی وکړي، ځانونه محافظه کړي او تر څو چې اکمالات ورته وشي دوی تقویه شي، دوی بیرته ولاړ شي. ولې په کندوز په ولسوالۍ کې په څه عقب نشینی تاکتیک کول؟ دا تاکتیکي نوم کې خپل دا خیانت ده چې دا ورته وکړي. په کندوز کې کاکل یو پنځه
کندوز کې زما هدف نه و، په کندوز کې به چارواکو داسې نه ویلي، ما په ټوله کې پښتنه
په ټوله کې ما درته وویلې چې په مرکز کې تاکتیکي عقب نشینی نشته.
مننه کوم ودان سلیمان خیل صاحب، دا چې بحث واخ کم دی نو ناچار یو چې بحث د خغلی کټوازی په خبرو راول غاړو چې تاسو د ولسی جرګې استاذ یې سپارښتنه مو په ټوله کې د افغانستان د امنیتی وضعیت د خکیدل لپاره په ځنګړ ډول د کندوز ولایت چې نن سبا په کې امنیتی وضعیت تر نور ولایتونو ډیر خراب دی، څه د حکومت لپاره او په دې برخه کې مثلا تاسو غک پورته کړی دی، څه غوښتنې لرئ او څه به کوئ ولسی جرګه؟
د ما په نظر باندې دولت باید سوشن په نظر کې ونیسي. اول په شمال ولایتو کې په ځانګړي ډول باندې بیا په کندوز کې هلته چې چیرته له وختو را دې طرف باندې له بده مرغه د ځینو تنظیمونو لخوا یا د ځینو وطن دښمنه کړیو لخوا هلته دغه قومي او ژبني اختلافات رامنځته شوي دي. هلته داسې چارواکي وګمارل سي چې هغه له کوم ژبې له کومه تنظیمه سره اړیکې نه ولري. اول خدا مهمه خبره ده، یعنی په عادلانه ډول باندې له ټولو خلکو سره د یو ډول چلند وکړي. دوم په ټول افغانستان په سطح باندې باید چې دغه له سره یو نظر ور باندې واچوي. هغه کسان چې په خپلو وظیفو کې ناکام دي، هغه چې کمزوري دي، هغه باید چې لري او د هغو په ځای باندې وړ کسان هلته وګماري وي ټاکي. کسان باید چې د زورواکو یا د ځینو وکیلانو یا د ځینو جنګسالارانو لخوا ونه ټاکل شي چې هغه خپلې ګټې هلته لټوي. دریم تر ټولو مهم هغه ما مخکې وویلو چې د مکافاتو مجازاتو خبره ده. د مکافاتو مجازاتو خبره دلته باید چې په عملي ډول باندې پلي شي. ګوره دا جنګونه مخکې په افغانستان کې شوي دي، د انقلاب و د جهاد په کلونو کې هغه جنګونه وو. هلته یو سرباز یو 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 د کمیرو د بیسای منصب په دې باندې مطمئن و چې کثیر ز مرسمه د ما کورنۍ مسونه د ما کورنۍ ساتلې ده. مګر اوس هغه سینه ده، اوس یو سرباز مری بیچاره د کورنۍ څوک پختنه نه کوي، د دوغه باید چې پختنه وسی. او تر ټولو اوس په کندوز کې موږ هغه کوو. په کندوز کې د ما په نظر باندې دغه درې نقطې په نظر کې ونیول سي. اول کندوز ته داسې چارواکي واستول سي چې هلته کوم تمایل سمت یا ژبې یا کوم تنظیم ته ونه لري. دوم هلته دغه خپلسري غیر قانوني وسلوال کسان چې دي دغه باید چې خلي صلاح سي. دریم د اربکیو په نامه باندې چې دوی پخواني تنظیمي کسان متوسلې ورکړي دي او هغه اوس د اربکي په نامه باندې غوته یو قانوني شکل ورکړی دی، په دغو باندې له سره نوې کتنه وشي. ځکه چې دغه په دغو ولایتو کې دغه قوتونه ښه نتیجه نه ده ورکړي. موږ چې هر څومره ویلي دي بیا یم نه ورکوي. دا د دې په ځای باندې چې ښه نتیجه ورکوي، خلک ځوروي او د خلکو ځورېدلو په نتیجه کې د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله نوره هم پسې زیاتېږي.
مننه کوم قدرمن اوریدونکو، دا د نن ورځې بحث چې د کندوز ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو تاسو ته برابر کړی او له خپلو میلمنو د افغانستان د ولسي جرګې لغړی ښاغلي نادر خان کټوازی او د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه ښاغلي هایګل سلیمان خیل له تاسو هم مننه کوو. باید په تلو تلو که بیا هم دا وایو چې موږ په دغه بحث کې د افغانستان د دفاع وزارت ویندویان هم را بللی ول چې د مصروفیتونو او بوختیاو له کبله ونه شوې کړای په دغه بحث کې ګډون وکړي او دغه شانو مغوښتل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت